نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 500 سلنه کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بې ساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بې ساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 28 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 2.5% پکې کرل شوی و. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانې یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژۍ د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیوال دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکه د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکو توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري آژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې له خوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل دی. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لاستنه وژل شوی او څلور د شنور ټپيان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیاي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول. زموږ ځخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د طالبانو حکومت په یوش مر ګمرکونو کې سکنرونه نصبوي. د سکن ماشينونو ګټه سره
د سکن نه یوازې کاندي لیدیش بلکې ټول شي چې دا سکن ریکارډ کی او د سوي استفاده څخه مخنیوي کولای شي.
متقاعد شوزو ته له درو کلو د رئیس معاش نه دی ورکړی شوی.
د چا خاون مرسوي ده څو ګمایوب دي ولې درې کار کوي چې دوی ته تقاعد نه ورکړي.
په بادغیس کې پسته تر رسیدو مخکې ټوله شوې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر جګړه روانه ده. نن د چوپې وژونکې ناروغي یعنی ژیړي نړیواله ورځ ده.
سترګې مې ژیړې دي، غوښه مې توره غونې واولې، ټول بدن مې خارښت کوي، غوړې د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یوشمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچيري د سکنرونه یوازې د امنیتي ستوزو د لمزوړلو لپاره نه نصبېږي نو ګټای څه ده. یوشمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدی اقدام هر کله کې وی او وای دا کار دی ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ور سره ضایع نشي. جزئیات فریده سیاروندی کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پنګونې د مرکز مشر احمد سیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسي وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کول لپاره چې کنټرول استونسمنو اړین دي. دا غب خبره د پروسه څوک لوړان دي د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوی ځکه هغه محل کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکه باید سکنر ته داخل شي خو که چیرې داخل نشي د ګمرکی اسري بڼه بوي خو فعالیت په لافه ساده ډکوي.
ډیر کلونه په خو دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچېری دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوی وو په قصد.
دا طالبان حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډي، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. کچېری دا سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به وي. ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډیری ګټې لري.
پرته له دې چې مال خکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارډ کی او په آرشیف کې پات شي چې هر وخت یو غړي په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوي استفاده څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په دې ارزانې مثلا د سیګریټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی محصول اول.
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وای
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتی ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ځای کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجات او د میوجاتو وخت ځای نه شي او دغه کې هغه تایمر هلی زر تر زره خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ تیر شي.
افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د مدیر هیئت پلاوی غړی ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه پتیر وختونو کې په فساد کې ښکیل و. ویل کیږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د چپان دی 143 میلیونو ډالرو په لګښت له خصوصي شرکت سره شوی. خدانه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره اواید لکه مسرچینو تضمینوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوشبیر تقاوت شوی افغان مېرمنی وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاوت پیسې نه دی ورکړل شوی او اوس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې تقاوت د دوی حق دی او د طالبانو حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ستونزې په تایید وایي چې د شزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
و 50 کلنه نظیفه چې د تقاوت شو مېرمنو لړلې دا وایله دریو کلونو راهیسې د تقاوت حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاوت شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې
زندگی میکنم. اقتصاد مخرب دی او په خپل ناروغه يم. د ټوټې رنګ لطف نه لرم. د ټول دکاندارانو خرڅار يم. د اسلامي مالته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشونه ورکړي. د خیرات نه بلکې زموږ له ماشونو ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فیلانسی سال میشه که مدت ما شما نداریم
و خواهش را تقاوت نلرو میرم مرشوه وار ما شما نرم سپه او کور که کار کوام سو خیلیستون تی حل کرم مو تو کنه کردی که نیت مو تقاوت نلکوی سمت ما شما نصبه نده
تقاوت ما را نمیتن یا تفلای ما چی گناه دارن.
دوی وایی دا تقاوت حقوق دا دوی حق دا یا کلچه پا دولتی دارو که کار که و دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوی چې له تقاوت وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاوند کور مرسوي ده، څوک مایوب دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې اقدام نه کړی. همدغه معاش تقاوت لپاره دی ټول انتظار کې ناسي، ولې درې کاله کیږي چې دوی ته تقاوت نه ورکړ شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زمونږ غږ چا تر اوسه نه دا اورېدلی.
ښاغلی سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاوت شوی د مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاوت شوی مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاوت پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو د تقاوت پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاوت شوو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خوایی پټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاوت شو شمیر 1300 تنو ته رسیدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بادغیس ولایت کې سش کال د پسته حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې له دې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل ورواړی او حاصلات یې ټول کړی دي. دا کار د دې سبب شوی چې په بادغیس ولایت کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات له سنا کاکړ ووري.
درختو بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای کې پسته قبل
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتلا په نیمه بیا په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیا 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیا 1200 افغانۍ و.
بعدش 1200 افغانۍ بود.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړې دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امسال نداره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. له همدې امله د پستې قجوم بیا ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه 10 ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دا شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخونزاده عبدالحی هم تایید کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، دا سیدا وکړه:
د مسولیت خپل ځان ته جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، سونه د تجارت لپاره. په شاش کال حاصلات هیڅ فائده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه ته د ویچلو وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغیز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبوت باندې هیڅ تاثیر نه لري. او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده، چې دې کمبوتۍ زیات پوره کوي. او دا کمبوتۍ او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادېږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي، سکل اندېښنه لري چې له وخت مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې پر سر نشته مرشوب له اړولې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دا نشته د جولای په 24مه پیل شوې او لا هم دوام لري. په سیمه کې د ازاري رادیو د مشال برخې خبري الوي د هنګو د مشانو یو جرګه سیمې ته تللې چې سوله وکړي، خو لای هڅې بریالۍ نه دي. جزئیات په دې راپور کې:
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې 14 کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال طارق ورکزی وای د کورمې په پښور سیمه کې د مدیګي او ملیخیلو کلو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخیلو خورکلی صدی سنگینی سپینشګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجې راپورته شوې ده. د ملیخیلو کلی اوسیدونکي حشمت علي د جولای په 24مه مشال لاډیو ته ویلي وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هواري پر مهال ډزې وشوې چې لکه بلې نخته رامنځته شوه. دا پاره چینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای 28 مشال لاریو ته ویلي تر اوسه په دې نه خته کې 14 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د حسن جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاریو خبريال طارق ورغزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانې او جرګه د جولای په 15 ورغلې و چې د دواړو خواو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو حیثیت روسا ناکام دي. دا ورغزی په خبره د څلور ورځې جګړې د کورمی اوسیدونکو کله ډیر ستونزو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشن د نور زوتونه چې کوم دی هغه امیر غلې نو خلکو ته ډیر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې وي. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقې زو تاوتریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال لاډیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشستنې دلې. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2001 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. د غدواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
زیړای چې روغتیا پالانې پټ یا غلای وژونکي بولی لا هم د ډیرو افغانانو د مړینو یو علت دی. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دې ناروغي اخته دي او له دې ډلې یوازې شپږ ورسره پیښې په تیرو دوو کلونو کې رامنځته شوې دي. سږکال د جولای 28 یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پر اخته کسان کوم رنځونه غالي او څنګه ترې ځان ساتلی شو، اسد الله الدین پر دا راپور چمتو کړی دی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 13 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کارتي چې په ما باندې دا مرض لګیدل، اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو. خلکو راته ویل دا د زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسه په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې تور غوندې والې، ټول بدن مې خارښت کوي. یار په دې حال خو ستاسو په حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای، مې اوس بس پوتې ما غوړې دې دې شانه بوی ډیر بد را باندې لګي، وړلې پړکېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیر دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای، خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامه او نظر نورو ته خطرناک دي.
تداول په پېښور کې وکړل، بیا هلته هم نه شوله، دغو ته نه بیا د ښه شولم، بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم، دغو باندې مې
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپله بې وزله د یو انتاني روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم، هغه په بازار کې هغه بولم قیمت دی او د اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایه د تور زیړی نه خنشته، خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم، نه مستر کې زیړی دی او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات په دې باندې پیګم چې جون مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو زه یې پای کوم نه شم دیدل. مو ما ته په کاور کې ماینات او کلتي کاور کې ما ته ویل چې دا دې مراد دې ټول دیګار دا څه کړای دی لکه دا دی ور چې په رګمال باندې وای.
د جولای 28مه هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار د غوړز ته غوړه کړی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري، او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي، خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې د پاملرنه ورته ونه کی، یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی. خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړی چې لري که هر ډول وی پاوام اصطلاح که تور زیړی وی یا سپین زیړی یا زیړ زیړی که چیرې د پاملرنه ورته کوي، بیا په هغه صورت کې دی کېږي هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړی یو شمیر پېښې اوږدمهاله وي، او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پچکارۍ، د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې، د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجینه مېډیکنی ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی یو، ته نه مېس کیږې موږ سره د دولت ته خو هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجس ولسوالۍ سم اړیکه نیولې ده.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو اهم کارام ته په دې هله چې جوړ روغ وایست. زما د نجونو د مکتب یا پهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی، کچیر دی په حقیقت سره غواړي چې د شزو مکتبونه ایلاسیا او دوی پهنتونو ته پریښول سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن طالبان واکمن سپاول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر
او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل ته لاړل شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ شي زه هم ډیره فایده منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدی د شنزو یا د نجونو مکتب ایلاسی او دوی د پوهنتونونو ته پروښول شي.
السلام علیکم استی خان حلوا کې مده هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو موږ غوښتنې در مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسو پیغام ستاسو نظر